دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې جګړې د احتمالي اغیزو په اړه بحثونه پکې شامل دي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره دوی ته یو 15 کسیز نوملړ سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالي مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به د 3500 نه زیاتو خلکو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط برابر کړي. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنم مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته وسپارل شو. د خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړي او ویلي دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بار و پرون افغانستان ته تسلیم شو. د دې مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان حاضر و. صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یکشنبې ورځې د مراسمو یو تصویر هم ښیي چې پکې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنیو وسایلو د 112 ټنه مرستو څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 100 کیلومتره پورې رسېدلی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار محاصره او د دې ښار د کنټرول لپاره یو هڅوي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنجشنبه پر سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبوره شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 هغو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همدارز د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بې ساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کیږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز به څه وي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج. خو مخکې له دې چې د خپرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، په هغه ښار کې چې تاسو وی په ادیسې ښار کې، هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي، او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت و، او په 4 ساعتونو کې 15 نفرو ته نوبت رسېدو، او په 2 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو، او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي، او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینیر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخواره غلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو او میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د اډیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم، همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې موږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیې ته په ویاله ټنډه پرېږه دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي، په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي، او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي، او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د په کیف کې. همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 5 اتومي بټۍ لري، خدای نه خواسته که دغه ولګېږي، نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټولې اروپا ته رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په 15 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدي. اوس ورزو خپل میلمنو ته خراغلاست وایم. د خبرونه میلمنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج د دوړو میلمنو ته خراغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب د دې څه کېدای شي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کیږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیه ادعا کوي چې موږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي او ملکي نفوس هم د هغې نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زموږ تاسې د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل. نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
سپی صاحب مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چمنه کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید د خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته یې د زغم سپارښتنه کړې او د هیچا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلوه وي او کله سیاسي پلوه وي، دا به څه وي؟
هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاجیراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي، هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیه دور همیشه نشي ادارولی، ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې به وي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرستې، هغه هم قلت مومي او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې، دغه هم مجهوله پاتې کېږي او فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی، ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دی چې بللي جګړې ته لاړ نه شي، دا جهانیانو ته اولیت لري. نظر دی یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته
مننه. سپای صاحب، مارج صاحب مخکې ښاغلي ساپی یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي. فکر کوئ چې د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره؟
اوسین حالات خو څنګه سه پلان سه واضح کړه دا خبره، خو بوران راغلی ده په سیمه کې، د افغانانو ملته کړي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده، ځکه هغه مهمه مسله ده. اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځندلې ده، یعنې غفلتونه چې وو او په بل په منفي جهت کې کوم وګورو، د افغانستان د اوسنی دولت طالبان حاکم دي، دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه د څو قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي، او نه د څو ورټا په دې اوسنی حالت کې دل کیږي چې دوی وکړي چې دغه بحران نه د حالت نه په خپل د منافع باندې ګټه پورته کړي، ځکه اکثر ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي، خپل پالیسیان تیار لري، بهرنۍ سیاستونه لري، کولای شي دا کار وکړي. متاسفانه موږ نه څه کوي، برعکس کیدای شي دغه حالت کې موږ قرباني هم ورکو. په دې سره د شرق او د غرب مسله ده، امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي، یعنی کدلای چې هغه دلته بعض توریستي دل ته پله لکه دایشان او القاعده او بعض مسائل راوړي مرکزی اساته خطر جو کې انصار الله دلته د عبد الله نوري دلته
یعنی تاسو وایي چې د انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ اسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي
بالکل دغه د اوکران جګړه چې پیل شوې ده د انتقام د سوریې مې پیل شوې ده ځکه امریکا غوتل قطر نه تر عراق ته او پایپلاین جوړ کړي او ماسوې باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسوي نو ساخلین دوام د روسیې یا اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپلاین مې په جرمني ته تلل دغه یو مشکل جوړه ده سوریه کې پرې نه کوم مثلا روسیه مداخله
ظاهرا مارج صاحب د اوکراین د جګړې علت د روسیې له خوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوې دي نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد چې لار سوري شمال ته ده که په سوریه کې دوی مداخله نه وکړي هغه به نن انتقام واخلي دا کارونه به نه کېدل مثلا اوکراین به نه روانه مساوات چې لاسي اتحادي اروپا ته ناتو دې مسایلو ته
په هر صورت مارج صاحب هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
همدغه مثلا به ویل ځکه پوتین او روسیه هم به تفاوت بیا نه پاتې کېږي امریکا مقابل کې او تعدی جوړي چې زم راځم ګم وبوته مثلا غسیمې چې امریکا خپل حریم فکر کې لکه پاکستان او هند خو دا خو بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ده نو کچیر افغانستان وکړي سي متوازن سیاست نه ګټه واخلي د افغانستان دغه منفي مسائل ته موږ ویل او تګ مثبت بیا داده کله دوه اربابان خپل منځ جوړي د اقامت څوک غوړه پام نه کوي مانه که چیر دې سره مخالفي بیا لري او دقان نازي نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول لري توازن سیاست یا لهاري ونه ګټه پورته کو دی وس کر پکړ دي مونږ کوي سم اصلا روسي ته پلاي او ولي ګټ نو امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنان ورک بل چې آزاد د پر ورغ دی مونږ کوي سم سیاست وکړي سم نر مونږ ته ضرورت لري وغیر کوي سم د مونږ لار نه امریکا ته تدې جوړ ته مونږ ته امتیاز راکړي او یا کوي سم امریکا نه برته مونږ امتیاز واخلو متاسفانه مول چې موږ د سیاست نه لرو موږ د دې لپاره چې روسیا او امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله تپل را لیږي ام چین ته تدې جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیا ته تدې جوړي متاسفانه دغه مشکلات بل ته موږ راځي
مننه مارش صاحب په هان صاحب سپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به ګټه وي د ناپیل توپ موقف فساتی او کدا چې لویدی سره ځان نږدې کړي په کوم یو کې د افغانستان ډیره ګټه ده
مکوکولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوړه کړي چې نه د امریکای سل په سلو کې پلاوی وو کې په دې جګړه کې او نه د روسیې او لکه څنګه چې یو نیکوهانه نظر اوس څرګند کړی چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او دې باندې ټینګ ودرېږي بې طرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بې طرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي که یو هیواد د دوی وادو د جګړې په منځ کې بې طرفي اختیاري مګر د بې طرفي نه خپل دفاع نشي کولای په تور د مثال که امریکا قهرانه جبران راننه وجود د افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه راننوتلي دوی وپرځوي که دا ونشي کولای نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري په افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونکړي او خپلې حمله د دې لارې نه د کوم مقابل کې برمخ بوځي نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسی شي جهادي جنګ شي چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي په یوځای کېدو کېږي په اعلانولو کېږي دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وای که ملی مشروعیت نلری دیده کس کس که تلاشو که زن قوی که بیان و خارجی علی که که کولشی خل به طرفی هم گو ساری
معارج سب اوس محال افغانستان سرا زیاد اقتصادی مرستی چه پوسانی حالت که افغانستان زیاد ضرورت هم ارتلری دا اکثرن لویدیز هوادونه کوي که په صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي
که چیرې روسیې سره نږدې شي خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي او اوس هم نړیوال پغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي ځینې ستر چیریتی یا مثلا هیت د تور توی در دمرستو موسسی چی پا دنیا کی دی دوی پالیسی هم داد و بودیجه پا دی اکمان لری دکه گوی سرم در دنیت کی نور حوادون سرم رست دکی به دی پالیسی پا دنیت
تروس پوری هغم رستی چی چین اعلان کری یوازی درش کشل میلیون دلار دست یو شایو پا دستی حال که چی دی ملگر و ملتون للاری هم دیل ویدیز و حوادون و چو سو میلیون دلار مرست تروس پوری رالیگل دا افغانستان تا و نور هم نور مرستی هم را روانی دی نو څنګه مقایسه کوي دا دواړه تاسو
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعض موسسات دی چریتی اداری دی چې مرسته کوي دوی اوازی او سیمه کې تشکیل شوی چلته ضرورت ده لکه افغانستان کې ضرورت دی پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي بیا دوی مده هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پرې درېږي هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که پر حالت مند دي یعنې په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست به جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا زموږ په ګټه باندې ده او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان څه په په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي موږ سره هغه کومه د موږ خاوره یې قیچي کړې ده بدبختي یې موږ ته راوستلې ده مګر موږ سره روسیې یا چین دې هېوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په ریښتینه باندې مرسته کومکونه کړي دي دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی سو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارې ته د موږ ګاونډیتوب د سیمې په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو یعنې بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد شو منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه نه د غرب سو نه د شرق سو بیا په دغه حالت پاتې کېږو لابراتوار به یو هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي امریکا به هم راځي روسیې سره مشکلات په افغانستان کې جوړ روسیا هم به توافق سره د غرب سره نښلي مشکل په افغانستان کې یعنې په دې کې ایران او چین دوی به تفاوت نه پاتې کېږي لکه دا څلوېښت کاله چې جګړه وه دغه حالت به دوام لري
بله مننه سپای صاحب ستاسو په نظر افغانستان کې د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم دا چې نه دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یوه خوانه هم مرستې نه اخلي چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې مرستو پیمانونه لري هغه باید چې دوی پر مخ بوزي او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هېواد په ګټه دوی موقف نه نیسي نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هېوادونه چې هم روسیه ده هم چین دی د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس موږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او موږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هېوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګاه هم ولرو او همدارنګه اروپایي هېوادونه دي لکه څنګه چې معارض صاحب وفرمایل هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د اسرابیاشي دي که د سازمان د هفو بین المللي دي هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خوره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلق او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدو نه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخ اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاح کړي نو موږ به دواړو خواو ته پوجې وکړو، مثبت اوسو، مګر طالبان درنه خپل شرقي سوپر پاور وتړي.
مننه. یو ورستۍ پوښتنه په دې خاطر چې د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یو نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یو دقیقه لطفا، او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل، د خدا وایم چې په دنیا کې دا تغییر اولی چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیې خپل طاقت، خپل دریز او خپل ځایګه په نړیواله کچه باندې تثبیت کړه. اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي، یو ملي مشروعیت وانخلي، قانوني مشروعیت پیدا نه کړي، و د افغانستان ته د افغانستان به ونشي کړی چې کومه ګټه پورته کړي چې له دغه حالت نه.
مارج صاحب، او به خیمه مخکې له دې چې ساپای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسي اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوی دي. څنګه تاسو فکر کوئ چې روسي خپل ځای پیدا کړي؟
لن روسیه خپل طاقت وخوده. په خو د فکر چې په دنیا کې ثنا یو غازی امریکا د غرب د هرڅ کولای شي طاقت سوپر طاقت بدای باندې سبا یو تاجید ته جوړ څه نه ته روسیه موجوده ده. د روسیه په هریم کې بغرض اس کته دی اخترم کړه چې ناتو دی برته نو نسو ونه یوم قاتل رس، یعنی هغه وادونه چې په خو د واتساپ سره غړي ته بدل د هغه برته پیډي او نور به څه اختر ورکړي چې هغه سیمه چې په خو د ورسا سره په 1955 کې دا پیمان جوړ شوی و، هغه سیمه مداخله بدونه کې، یعنی د خپل افتاب دنیا کې لوی غټ تغییر او لوی انقلاب من سره وصله.
مننه. مارش صاحب، له تاسو نه ساپای صاحب ستاسو نظر.
په دې وخت کې د نړۍ وضع دومره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هیوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې موږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان څه وکړو. نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې، هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګان دې په مقابل کې جوړېږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هېوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي، دا به سره خپل هغه طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې لا سره راځي. مګر
ځانني اداره به د 15 قدرتو په واسطه تنظیمي. تیر زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز واسکې د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د په هنزي استاد ودیر سپایو پخنه افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي عزیز الدین مارجو چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.
زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو
موسیقی
کی مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن